بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او ورسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغسې حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو، په مازیګرانه خبرونه کې زما جمیل بنگش او زما د محترمې همکارې میرمن فاطمی نامیلې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. ایزن نن د اتبار یک شنبه ورځ د 1440 هجری لمریز کال وګی د میاشتې 23مه د 1440 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې 23مه او د 2015 میلادي کال د دسمبر د ستمبر لا 14مه نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانه خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژبه سره پیل شوی، دا لومړی لا معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو، بے وا سیاسی تبصرہ اوریدل شي چې عنوان دی اسرائیل د سیمه لومړنی امنیتی ګواښ. بیا هم د هندارې تحلیلي پروګرام وار دی شي. په قطر د اسرائیلو رژیم د حمله په حقله برابر شوی دی چې پکې برخوال دي خاغلی صادق کریمزی صاحب، همداراز خاغلی سنگر پشتون صاحب. بیا هم ایران د اونۍ په هنداره کې پروګرام اوردل شي، او په پای کې هم د تلپاتی وږمې پروګرام اوردل شي چې په همدې سره زموږ دا یو ساعته مازیګرانه خبرونه هم سرته رسي. پارس ټوډے ډاټا ار سلیش پی ایس زموږ د انټرنیټي سایټ درخت چې تاسو پرې خبرونه او نور ډېر جالب مطالب لوستل شي. ځنې ولنډ د مکو بیا د سیمې او نړۍ لا تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړي د محل خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، عراق شي د اسلامي ملګرتیا سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوه ته لاړ. اسلامي هیوادونه دې د ګډو عملیاتو قومنداني جوړ کړي، او د پاکستان لومړي وزیر د افغانستان طالبانو ته سخت خبرداري ورکړ.
اوسم بشپړ خبرونه. ایران خارجه وزیر خاغلی عراقچی د اسلامي ملګرتیا سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوه ته رسیدلې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د اسلامي ملګرتیا سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دوه ته لاړ. دا غونډه د غړو هیوادونو د یووالي او ملګرتیا لاره د سیونیستي رژیم د جنگ وختنې او په سیمه کې د بحرانونو د رامېسته کولو پر وړاندې جدي او اغېز شیندونکي ګامونه پورته کولی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی دوه ته د اسلامي ملګرتیا سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سفر. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر نن د قطر پلازمینې دوه ته رسیدلې دی. د اسلامي عربي بهرنیو چارو وزیرانو بیړنۍ غونډه د قطر په غوښتنه د سیونیست رژیم لخوا پر دغه هیواد د پوځي تیریو د موضوع د څیړلو لپاره جوړیږي. دا غونډه د اسلامي عربي مشرانو د غونډې لپاره سریزه ده چې سبا دوشنبه جوړیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ښاغلی مسعود پیزشکیان به هم په دغه سرمشریزه کې ګډون وکړي. د اسلامي ملګرتیا سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په دوه کې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د نړیوالو قوانینو سرغړونه او پر هیوادونو حمله د سیونستان لپاره یو عادي چاره ګرځېدلې. نړیواله ټولنه باید دغه موضوع ته جدي غبرګون وښيي.
د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې د ګډو عملیاتو قومنداني جوړه کړي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا منشي علي لاریجاني په یو پیغام کې خبرداري ورکړ چې اسلامي کانفرنس غونډې باید یوازې له ویناو ډکه او بې پایلې نه وي. لکه د امنیت شورا غونډې هغه د غراز ویل، دا ډول غونډې د صهیونیست رژیم لپاره د نوي یرغل امر برابر دي. ډاکټر لاریجاني په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، لږ تر لږه د دغه رژیم د وحشت پر وړاندې د ګډو عملیاتو قومنداني جوړه کړی. دا فیصله به د دغه رژیم هغه ارباب سخت وارخطا کړي چې د نوبل د سولې جایزه او د نړیوالې سولې لپاره پا په بیړه او لالهاندی سره خپل هر څه صهیونیستي رژیم ته ډالۍ کړي. هغه زیاته کړه که تاسو د فلسطین د وژو او مظلومو مسلمانانو لپاره هیڅ ونه کړل نو لږ تر لږه د خپل ځان د له منځه تلو د مخنیوي لپاره کومه لنډه فیصله ترسره کړئ.
د پاکستان لومړی وزیر د افغانستان طالبانو ته سخت خبرداری ورکړ. د افغانستان سره په پوله د پاکستان پرمنتی ځواکونو د مرګونو بریدونو په زیاتېدو پسې دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ترینګلې شوې دي. او د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د کابل حکومت ته خبرداری ورکړ چې که د خپلې خاورې دننه د ترهګر و عناصرو پر وړاندې اقدام ونه کړي نو اسلام آباد به نور زغم او تعامل ونه کړي. د پاکستان په جنوبی وزیرستان او د دیر په شمال لویدیځ سیمه کې له ترهګرو عناصرو سره په دوو نښتو کې د پاکستان د پوځ 19 عسکر وژل شول او د ټي ټي پي لږ تر لږه 15 غړي هم هلاک شوي دي. په دې ورستیو کې د ترهګرو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات ګړندي شوي دي.
د افغانستان د طالبانو د بهرنی او چارو وزیر مولوی امیر خان متقی د قطر د بهرنی او چارو وزارت لمرستیال ډاکټر محمد عبدالعزیز الخلیفی سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د اسرائیل لولوري په ورستیو کې په قطر تر سره شوې برید سخت غندلې. متقی د قطر له دولت او خلکو سره د افغانستان د حکومت او خلکو ملاتړ اعلان کړ. د طالبانو د بهرنی او چارو وزیر د برید د نړیوالو قوانینو ښکاره زرغړونه او د سولې بهیر ته د زیان رسولو هڅه بللې ده. د قطر د بهرنی او چارو وزارت مرستیال د دې دریځ ستاینه وکړه او دا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورولۍ نښه وبلله. د افغانستان د بهرنی او چارو وزیر د اسرائیلو د تیریو په وړاندې د اسلامي هیوادونو د یووالي او جدي دریځ غوښتنه وکړه.
جلالی وی چې په کابل کې د زلمی خلیلزاد شتون د طالبانو او واشنگتن اړیکې آسانه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی وی افغانستان ته د امریکایي پلاوی سفر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد سفر شتون د واشنگتن او د ډلې ترمنځ اړیکې آسانه کوي. دوستانو په همدې تړاو یعنی د امریکایي او طالب پلاویو د کتنو په اړه یو راپورټ هم لرو چې ورته تاسو په امر ګرځو.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي اډم بولر په مشرۍ پلاوی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او بندیانو پر موضوعاتو خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل وایي په دې لیدنه کې د بندیانو او ادباو پر موضوعاتو او د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې شوې دي. د افغان سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد هم په دې پلاوي کې ګډون درلود. مولوي متقی ویلي اوس د اړیکو د عادي کېدو ښه فرصت برابر شوی دی او د دواړو لورو ترمنځ داسې ستونزې نشته چې هواری ناشونی وي.
په دغه ناسته کې د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو د اتباعو پر مسایلو او په افغانستان کې د پانګونې او نورو فرصتونو په تړاو هر اړخیزې خبرې وسوې. دواړو لورو ټینګار وکړ چې دوه اړخیزو اړیکو کې پرشته او راتلونکو بېلابېلو موضوعګانو په ځانګړي توګه د هغو اتباعو په اړه چې یو او بل هیواد کې بندیان دی خبرو اترو ته ادامه ورکړي. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر په سر کې د دواړو لورو ترمنځ دوه کې پخوانی مذاکراتو ته په اشاره سره ویل چې اوس ته ښه فرصت برابر شوی چې اړیکې عادي حالت راوګرځول سي او دوه اړخیزو اړیکو کې داسې پیچلې ستونزې نسته چې اواره یې ډېر ستونزمن وي.
امریکایي استازي اډم بولر بیا د وروستۍ زلزلې د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت تر څنګ ټینګار کړی چې هیواد د افغانانو د انتخاب ازادۍ ته درناوی لري او نه غواړي پر هغوی څه وتپي. دواړو لورو ژمنه کړې چې د راتلونکو ناستو له لارې به د بندیانو د ستونزو د حل او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره خبرې دوام وکړي.
د امریکایي پلاوی مشر هم د غراس په خپل وار سره لومړی د هیواد په مشرقي ولایتونو کې د شوي زلزلې په اړه تسلیت وایه او کابل ته خپل پخوانی سفر ګټور وباله. هغه زیاته کړه چې دواړه لورې باید د تیرو مجلسو په تعقیب هلې ځلې وکړي چې ښه نتایج ترلاسه شي. د امریکایي پلاوی مشر دغه را زیاته کړه چې هیواد د ملتونو د انتخاب ازادۍ ته درناوی لري او نه غواړي چې پر افغانانو څه شی وتپي. همداراز په نننیو خبرو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر هغو فرصتونو هم خبرې وسوې چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي.
د سیاسي چارو کارپوه عبدالخالق حمیدزوی وایي چې دا ډول سفرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې ګټور ثابتېدلی شي.
زلمی خلیلزاد هغه کس دا چې په وساطت یې د امریکې او د اسلامي امارت ترمنځ تفاهم لاسلیک شو، او راتګ هم دغه ګمانونه زیاتوي چې د امریکا او د اسلامي امارت ترمنځ د تعاملات لمن فراخه او د دواړو هیوادونو د ریزونه جواب ویون کې
که څه هم دا ځل د کوم ځانګړي امریکایي باندې نوم نه دی ذکر شوی، خو تیر ځل د مارچ پر میاشت کې د اډام بولر له سفر سره هم مهاله د طالبانو حکومت د جورج ګلیزمن نومي امریکایي یادبادو خوشی کولو اعلان کړی و. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
دا خبرونه د تهران رادیو ناوړی. د پیسو نړیوال یا IMF په پاکستان کې د وروستیو سختو زیانمنو سیلابونو لګښتونه او د دغه هیواد د راتلونکي 2026 میلادي کال د بودیجې انعطاف څیړي. له جون میاشتې وروسته پاکستان کې بارانونه او سیلابونه لږ تر لږه 902 کسان وژلي دي. په دې موده کې زرګونه کورونه، کرهنیز ځمکې او څاروي له منځه تللي او سیلابونه اوس د پنجاب تر څنګه سیند ته هم رسېدلي دي چې د خوړو بیې لوړوي او د خلکو اقتصادي ستونزې لا هم زیاتوي. د IMF هدف دا دی چې وګوري د پاکستان بودیجوي جوړښت څومره انعطاف لري او آیا د مالي پالیسیو په مرسته د خلکو ژوند ژغورلی، بیا رغونه او اقتصادي ثبات خوندي کیدای شي که نه. د مۍ په غونډه کې د IMF بورډ پاکستان ته د 1.4 میلیارد ډالرو تازه قرض منظور کړی و چې د اقلیم د بدلون او طبیعي ناورینونو په وړاندې د هیواد اقتصادي وړتیا پیاوړې کړي.
په غزې د صهیوني رژیم په تازه بریدونو کې 50 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د راپورټونو له مخې په غزې د اسرائیلو په تازه بریدونو کې 50 تنه نور فلسطینیان شهیدان شوي او لسګونو نور بیا ټپیان دي. د الجزیرې ټلویزیون د خبر له مخې په غزې کې د اسرائیلو الوتکو له هرو 300 څخه تر 1500 دقیقو پورې د بېکوره فلسطینیانو پر پناه ځایونو بریدونه کړي او زیاتره خلکو ته خوندي ځایونو ته تګ وخت هم نه دی ورکړ شوی. بلخوا د فلسطین در روختیا وزارت اعلان وکړ چې په تیرو شاوروس کې په غزې تلانګ کې د لوګي او نوړو خوړو له عمله دوا کسان مړ شوي دي. په غزې کې د لوګي او نوړو خوړو له عمله د وژل شوو کسانو شمیر 422 ته زیات شوی دی چې له دې شمېره 115 ماشومان دي. د فلسطیني رسنیو په وینا اسرائیل رژیم په غزې کې د نسل وژنې لپاره 8 میلیارډ ډالر بودجه تصویب کړی ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وویل چې امریکا د اسرائیلو لخوا د قطر په پلازمینه دوحې کې د حماس پر مشرانو له برید څخه ناراضه دی، خو دا برید به د واشنگتن او تل ابیب ترمنځ د اتحاد وضعیت بدل نه کړي. روبیو منځني ختسته له سفره او له صهیونیستي چارواکو سره تر کتنې مخکې خبریالانو ته وویل دا یوه پیښه ده چې رامنځته شوې، روښانه ده چې موږ ترې راضي نه یو. د امریکا ولسمشر هم راضي نه و. هغه زیاته کړه دا برید له اسرائیلو سره زموږ د اړیکو ماهیت نه بدلوي، خو موږ به د دې په اړه په ځانګړي ډول د اوربند په مذاکراتو د دې اغیز په اړه خبرې وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ اعلان کړی و چې روبیو به په نیواکي ټاټوبو ته سفر وکړي تر څو د عملیاتو د موخو او د اسرائیلو د امنیت په وړاندې د امریکا د ژمنتیا په اکله له صهیونیستي چارواکو سره خبرې وکړي. د اسرائیلو رژیم د وږي په 13مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس د سیاسي مشرانو د ترور هڅه وکړه چې دا برید د غزې په تړانګه کې د نږدې 2 کلنې جګړې د ختمولو هڅې او د اوربند مذاکرات د ناکامۍ له خطرې سره مخامخ کړ. دا برید په منځني ختیځ او نړیواله کچه کې پراخه وغندل شو.
د نړۍ د پونتونو په غزې کې د اسرائیلو د وحشي ډوله جنایتونو پر وړاندې غبرګون څرګند کړی دی. په داسې حال کې چې د صهیونیستي رژیم پونتونه د غزې پر وړاندې د تل ابیب له کړنو سره په همدستۍ تویرندې، د نړۍ په کچه د پونتونو اکیډمیکو انسټیټیوټونو علمی بنسټونو شمیر په زیاتېدو چې له اسرائیلي پوهنتونونو سره اړیکې غوڅوي. یوې پراخې خپرېدونکې انګریزي ژبې ورځپاڼې په غزې تلانګه کې سمستر رژیم د جنایتکار او بریدونو په دوام کې له 4500 څخه زیاتو شهیدانو یادونه کړې ده چې ډېر یې د ښځو او ماشومانو په شمول عام خلک دي. ویلي چې نړۍ په کچه د هغو اکیډمیو بنسټونو شمیر چې په زیاتېدو چې له اسرائیلي اکیډمیکو انسټیټیوټونو څخه بیا واټن اخلي. د مثال په توګه د برازیل فدرال سیارا پونتون تیر کال له یو اسرائیلي پونتون سره د نوخ یو غونډه لغوه کړه. په ناروې، بلجیم او اسپانیا کې یو شمیر نورو پونتونو هم له اسرائیلي انسټیټیوټونو سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. پیرډینټ کې د ډومینین ټرینټی کالج هم د روان کال په اوړي کې ورته اقدام وکړ. د امستردم پونتون له ایبری پونتون سره د زده کوونکو تبادلې پروګرام پای ته رسولی او د اروپا د ټولنیزو انسان پیژند ټولنې اعلان کړی چې له اسرائیلي اکاډمیکو انسټیټیوټونو سره به په ملګرتیا ونکړي او خپل غړو ته هم ورته سپارښتنه کړې ده.
لا وینزویلا سره د تاوتریخوالي په زیاتېدو وروسته امریکا په پورټوریکو کې اف 15 د شالوتکې ځای پر ځای کړې دي. د بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په امر د هیواد د کریبین ټاپوګانو په شاوخوا کې نظامي ځواک زیاتول پیل کړی دي. راپورونه وایي په دې لړ کې 15 پرمختللي اف 15 د شالوتکې پورټوریکو ته رسیدلې دي. تیرونی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د لسو پرمختللو جنګي سټلیټ الوتکو د لیژلو اعلان کړی و چې ویل کېږي د وینزویلا د نشه یي توکو کارټلونو په وړاندې به عملیات ترسره کړي. راپورونه وایي چې د پورتوریکو د سبا په ښار کې د نظامي اډې پر مهال د اف 15 دیش الوتکو ترڅنګ امریکایي چولکی او سپری ترانسپورټ الوتکی او نظامي پرسونل هم رسیدلی دي.
او رسته خبر هم سپورتي خبر چې وایي اماراتو پاکستان او هندستان د کرکټ مینوالو د سخت خبرداري ورکړي. د اماراتو د دوبی پولیس سو پاکستان او هندستان ترمنځ د کرکټ سیالي مخکې دواړو لوبډلو مینوالو ته سخت خبرداري ورکړي. په دوبی کې د 2025 کال د اسیا کپ پر مهال بدو الفاظو تاوتریخوالی یا توکم پلې په تور د کرکټ مینوال لپاره له یو څخه تر درې میاشتو پورې بند او تر دېرش زره درهمو پورې جریمه هم ټاکل شوې ده. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
اسرائیل د سیمه لومړنی امنیتی ګواخ د زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. برتانوی رسپانه ګارډین په یو مقاله کې ټینګار کړی چې د ایران اسلامي جمهوریت نه بلکې سیونیستي رژیم د سیمه لومړنی امنیتی ګواخ دی. ګارډین په خپلې ورستي لیکنه کې لیکلي چې دا لومړی ځل نه دی چې اسرائیلي رژیم د ډیپلوماټیکو هڅو او مذاکراتو پر مهال حمله کوي. په تیرو دوو کلونو کې په لبنان کې د حزب الله پر وړاندې، په سوریه کې د جولانی د نوي جوړ شوي موقتی حکومت پر ضد، په یمن کې د الحوثیانو پر وړاندې او په ایران کې د جون میاشتې دولس ورځنی جګړې پر مهال کله چې تهران له واشنگټن سره مذاکراتو بوخت و مهمې ترهګري پیښې او ګڼې حمله کړې دي. ګارډین زیاتوي چې د اسرائیل لخوا پر قطر حمله چې د حماس غورځنګ د مشرانو د لامینځلو لپاره یو هدفي اقدام بلل شوی دی، له نړیوالو سختو غبرګونونو او توندو اعلامیو او پریکړه لیکونو سره مخامخ شوی دی. خو په تحلیلي نظر دا د لویدیځې آسیا په سیمه کې د اسرائیلي رژیم د پراختیا غوښتنو پلانونو او موخو په اړه د خطر ټلی ده. دا برتانی ورسپانه د اسرائیل او د سیمه د لومړنی امنیتی ګواخ په توګه بدلیدو ته اشاره کوي. یو لیکي په دوه کې د حماس غورځنګ د مرکچانو په نخښه کول د تلابیب لخوا داسې اسرائیل کرخه تیر کړه چې حتی د دوی نګدي عربي متحدان او ملګری هم نشي کوي لپاما وغورځي. اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې خپل مخکینی او سرحدي حمله د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره توجیه کړې دي. ګارډین زیاته کړې ده اسرائیلو په تیرو دوو کلونو کې د 2023 کال د اکتوبر د 8 حملو په غبرګون کې د شپږو سیمه ایزو هیوادونو پر ضد حمله کړې سو هر هغه هیواد لمینځه یوسي چې د دوی په وینا د دوی امنیت ته خطر دی. خو د یو شتمن خلیجی سلطنت قطر د پلازمینې ټارګټ کول د امریکا امنیتی شریک او غیر ناټو متحد او د اسرائیل او حماس ترمنځ حساس مذاکراتو زه یوازې یو بل هدفي ترهګری نه ده. دا پیښه د یو بنسټیز بدلون نه ده، دا سه چې عربي هیوادونه نور ایران د سیمه د بې ثباتی اصلي عامل نه ګڼي او په دې اړه د اسرائیل نوم یادوي. دا برتانی رسپانه په دوام کې ټینګار کوي چې د اسرائیلو اکثره حمله په داسې وخت کې پلان شوی چې مذاکرات ناکام کړي یا دا وخی چې تلابیب چمتو نه دی ډیپلوماسي له زور او جبر څخه جلا کړي. پر دوه حمله هم په همدې چوکاټ کې تعریف کیږي، خو په ورته وخت کې به اوږدمهاله پایلې او نتیجه ولری. گارډین لیکي هغه څه چې څور ځې وړاندې وشول په څو میاشتو کې دوهمه حمله وا او دا ځل د امریکا دی و نګدې متحد لخوا چې د واشنگتن د بلاتړ اغیزمنتیا په اړه پوښتنه راپورته کړي. د دې لیکنې لیکوال زیاتوي چې د امریکا بې عملی دا تصور پیاوړی کړی چې د جو بایډن او ټرمپ دواړو حکومتونو د اسرائیلو پوځي حملو لا پیزوانی کولو څخه ډډه کړې ده. پر قطر حمله د خلیجی هیوادونو مشران دې ته اړ کوي چې له دې حقیقت سره مخامخ شي چې واشنگتن یا نه غواړي یا نشي کولی خپل نږدې متحد کنټرول کړي. گارڈین ٹینگار کہی چھے دغه وضعیت پایلا د امنیتی تضمین نو د احساس کمزوری کی دل دی زکه چھے د ابراهیم تړون نو او د اړیکو ادی کولو پلانونه د سیمه د امنیت مدیریت لپاره جوړ شي خو اوس ترغه چھے د غزه وضعیت دوام لري دا ډول پلانونه نور عملی ندی. دا برتانی رسمانه په پای کې لیکي په ان حال کې د خلیجی هیوادونو مشران په جدي توګه د ستراتیژیکي خپلواکۍ تر لاسه کولو په لټه کې دي او په امریکا د تکیه کولو د خطرې د کمول لپاره هوډ زیات شوی دی. پر دوهې حمله کیدی شي په نهایت کې په یو تاریخي بدلون بدل شي. داسې شی باچې دا احساس پیاوړی کړي چې د سیمې دود نظم پر خبرې دوی او د امریکا د عربي شریکانو حاکمیت د امنیت په نوم ډېر ځلې قرباني شوی دی. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
نو ول عالم تا سړی نه شوې لای شي اوس دوی ګولې دلی دی یا دانش تک ول دغه غواړي
موږ تراحت سره دا وي چې موږ څه کوم لري ګر روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو تر نوردون کو سلامونه وخت مو په خیر ز اتوله خلکنه ما تاسو هندره خبرونه اوري. د 2025 کال د سپتمبر په 9مه اسرائیل په دوهی بریډ بکړ. د بریډ کې نه یوازې د حماس مشران شهیدان شول بلکې د قطر اقتصادي او ډیپلوماټیک مرکزیت ته هم جدي زیان رسول دی. د قطر لومړی وزیر وای چې په دې کړن سره د سولې د خبرو اترو هر ډول هیلي وجل شوی او هم د عمل منځنی ختیځ کې د اسرائیل له عمله خطرونه هم زیات شوی دی. د ایران اسرائیل شخړې د تیلو بیل وړې کړي التهاب او سفری خندونه رامنځته شول او د سیمې امنیتي حالات هم هغه مهال د زک شول. د دې بریټ په خبرګون کې چې په قطر تر سره شو قطر به د سپتمبر په 15مه د عربي اسلامي هیوادونو اسراري غونډې قربتوب وکړي چې د بریډ حکومت او د اسرائیلو پر وړاندې ګډ عملیات به وڅېړي. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي لاریجانی ویلي چې مسلمانان باید د اسرائیلو یعنی پاسي پر وړاندې پریکړه وکړي. د غونډه د سیمې اقتصادي او سیاسي فشارونو له لارې د یووالي ازموینه ده. دوستانو دغه برید د نړیوال ټولنې لخوا هم په پراخه کچه غندل شوی دی. ایران دا برید په سختو ټکو غندلی او نورې وخت بللی چې د سهونیست رژیم پر وړاندې هیوادونه یو شي. د افغانستان طالبانو هم دا برید غندلی دی. قطر دا برید بیا د نړیوال قانون د ماتې او حاکمیت د نقص په توګه غندلی. امریکا چې د اسرائیلو اصلي ملاتړی دی ظاهرا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې امریکا خوشحاله نه ده او د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې غندنه کړې ده. ترامپ هم ویلي دي چې بیا به برید نه کیږي. پاکستان هم د دې برید غندنې سره د غیر قانوني او ناپوهه برید نومول دی. د الجزایر د بهرنیو چارو وزیر هم په قاطع ډول دا برید غندلی. کاناډا لومړی وزیر ویلي دي چې د قطر حاکمیت د نقص په توګه ګڼي. د EU ټولنې هم د نړیوال قانون ماتولو په توګه باندې د غبرید یاد کړی دی. سپین لومړی وزیر هم ویلی دی چې موږ په سوهنیست رژیم تحریمونه اعلانوو. خلیجي هیوادونو سعودي عربستان، مصر، ترکیې د تیر په څیر د غونډې له لارې ګډ غبرګون ښودلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې هم ټولو غړو د غبرید په اکثریت سرغندلی دی. که څه هم د دې برید په تړاو اوس غندنې شوې، قطر ویلي چې اسرائیل ته به ځواب ورکړي، دا چې څه ډول ځواب به ورکړي او یا به د ټرمپ په همدغه څرګندونو بسنه وکړي چې بیا ځل به اسرائیل برید نه کوي، هغه پوښتنه ده چې وخت به ځواب کړي. موږ هم د تهران راډیو په هنداره اوسنۍ خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو، خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو یو لنډه دمه لرو. د تهران رادیو تر نوردون کو یو ځل بیا هم خرغ لاس تازه هندره خبرونه ورې چې د قطر باندې د سوهنیست رژیم برید ته مزنګړی کړی ده. بس کې را سره د نړیوالو مسایلو کارپوه هغلی سنگر پختون او لیکوال او ژورنالیست هغلی محمد صادق کریم زای ملمانه دي. بس له هغلی پختون صاحب څخه پیل کوو. پختون صاحب، په قطر د اسرائیلو برید د منځنی ختیځ لپاره کوم پیغام لري؟ فکر کوي هغه وخت چې ایران د دغه رژیم د جنایتونو په اړه غږ پورته کاوه، لازمه نه و چې لوړاندې اسلامي او د منځني ختیځ هیوادونو په یووالي د دې رژیم مخنیوی کړی و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قطر د امریکا متحده او د امریکا لپاره ډېر زیات کارونه وکړل، ډېر زیاته قرباني ورکړله. مثال د فلسطین او د افغانستان لپاره د سولې د مرکزونو پرانیستلو، نو دا خو تر اوسه پورې سیاسي اقتصادي جګړه وله، اوس دا جغرافیوي جګړې شروع کیږي چې هغه ښه مثال د اسرائیل د ګریټ اسرائیل په نوم باندې پلان ده چې هغوی غواړي چې اسرائیل ته پراختیا ورکړي. نو دا د اسرائیل د پراختیا لپاره د هماغو بریدونو لړۍ ده چې دا تر دوهې پورې راورسېدله. د دې نه مخکې په ایران باندې حمله وشوه، د هغې نه مخکې عراق او سوریه او افغانستان او ځینې نور ملکونه وو. اوس عربي هیوادونه چې په اسلامي هیوادونو کې امنترین هیوادونه دي، دو باندې شروع وشوله. نو له دې نه معلومیږي چې منځني ختیځ لپاره ډېر غټ خطر ده. هماغه وخت کې په کار هم دا وله چې ایران باندې برید شوی او حمله شوې وه. د ایران د برید نه وړاندې حتی چې په فلسطین باندې حمله شو وشوله، بمباریان پرې وشولې، چې دا کوم وحشت او ظلم روان ده. هماغه وخت ټول اسلامي نړۍ ته پکار وو چې د فلسطین تر څنګ درېدلی وي، د هغه غږ پورته کړی وي. متاسفانه دوی دا کار ونک چې وی نه ک اوس نو دا پورته دوهې پورې رسېدلی او دوهې نه به دا نور منځنی ختیځ نور هیوادونو ته خصوصا عربي هیوادونو ته به دا سرایت کوي او مخ خواته به ورځي.
ډېره زیاته مننه هغلی سنگر پختون. کریم زه صاحب، ستاسې په نظر په قطر باندې برید کول کوم پیغام لري او لازمه نه وه چې له وړاندې دغه وحشي رژیم د جنایتونو مخنیوی شوی و؟
خوګیانه صاحب، سلامونه احترامات تا ته او ټولو اورېدونکو ته. ډېره زیاته مننه. د اسرائیلو برید په قطر د منځني ختیځ لپاره دا پیغام لري چې سیمه نوره هم نازک او بې باوره شوي، همدارنګه سوري خبرې کمزورې او د امریکا د امنیتي تضمین باور نور متزلزل شوی. همدارنګه دا برید خې چې هر هیواد په نښه کېدی شي. بلې، هو، اسلامي هیوادونو ته په کار او لازمه وه چې د ایران په ګډون په مشترک وخت سره د اسرائیلو د جنایتونو پر ضد سیاسي او اقتصادي فشار جوړ کړی وي، خو متاسفانه د سیاسي اختلافاتو، لوی قدرتونو نفوذ او د جګړې پراخېدو له ویرې دا یووالی عملي نه شو. اوس تر ټولو اغیزمن ګامونه متحد ډیپلوماتیک فشار، همدارنګه امنیتي همغږي او د سولې خبرو خوندي کول دي.
کور ودان هغلی کریم زی صاحب، دوستانو د خبرونې په دې برخه کې یو لنډه د ملرو بیرته راګرځو. د تهران رادیو در اوریدونکو یو ځل بیا هم خرغ لاس تاسې هندره خبرونه وره چې په قطر د سوهنیست رژیم د برید جنایت ته مزنګړی کړي. بس کې را سره د نړیوالو مسایلو کارپوه هغلی سنگر پختون او لیکوال او ژورنالیست هغلی محمد صادق کریم زی ملمانه دي. بس له پختون صاحب څخه پیل کوو. پختون صاحب، اوس چې له غزې وروسته اسرائیل په ایران او وروسته په قطر جنایتي بریدونه وکړل، که څه هم ایران ورته سخت ځواب ورکړ، خو آیا رشته دی که دغه رژیم مخنیوی ونه شي نو نور جنایتونه به هم په سیمه کې ترسره کړي؟
بالکل، دا وی رشته چې دا به د منځنی ختیځ نور هیوادونو باندې به هم بریدونه کیږي، ځکه دا ګریټ اسرائیل پلان ده. د لوی اسرائیل جوړېدو لپاره دا یو پلان جوړ شوی ده چې همدغه شاوخوا هیوادونه چې دي، په خصوصا منځنی ختیځ هیوادونه، دې باندې به حمله کیږي او دا جګړه به پراختیا پیدا کوي. نو اسلامي هیوادونو ته پکار ده چې سره متحد شي، سره یو شي، او د دغه بریدونو او دغه مداخلو او دغه اشغالونو مخه ونیسي. که داسې ونیشي نو دا مشکلات زیاتېږي، او د دې تر څنګ په سیمه کې به هم ناامني بیخي زیاته شي. حتی پخوا چې هغه کومې ترهګرې ډلې وي، هغه کېدای شي بېرته رافعاله شي، نو ناامني ورسره زیاتېږي. او دې ناامنۍ سره هغه یو خو د دنیایي خبرې دي، ورپسې هغه د شریعت له لحاظ هم تر اوسه پورې که د ګټو جنګ و، که د اقتصاد جنګ و، که د سیاسي جنګ و، یا جغرافیې په سر باندې جنګ و، چا سړی غواړي چې خپله منطقه او خپله ساحه پراخه کړي. خو دا جنګ چې ده بالاخره مذهبي صحنې ته داخلیږي، او هغلته به بیا د ټول اسلامي هیوادونه یو طرف ته وي او د نورو هیوادونو به بل طرف ته وي، نو دا جنجال به ډېر اوږدېږي چې ټولې دنیا ته به تاوان وي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی سنګر پښتون چې بحث راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. کریم جان صاحب، اوس چې له غزې وروسته اسرائیلو په ایران او وروسته په قطر جنایتي بریدونه وکړل، که څه هم تاسې ولیدل چې ایران ورته سخت ځواب ورکړ، خو آیا ویره شته دی که دغه رژیم همدغه ډول پرېښودل شي نو نور جنایتونه به هم ترسره کړي؟
بلې خوګیاڼی صاحب، موږ او تاسو ولیدل چې اسرائیلو د ایران په پوځي او اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل، او په قطر هوایی برید او حمله وکړه، او د نورو بریدونو ویره لا هم شته، ځکه سیمه نافایداره ده. او د مخنیوي لپاره باید ټول اسلامي هیوادونه اول باید متحد شي او سیاسي او ډیپلوماټیک فشار راوړي، همدارنګه ګډه دفاعي او استخباراتي همغږي جوړه کړي، او د سولې خبرې او منځګړیتوب خوندي وساتي. په دې اساس باندې کولی شي دوی د دغه بریدونو په راتلونکي کې د نورو احتمالي بریدونو نه وژغورل شي که نه، نو دغه امکان لري او دغه ویره لا هم شته چې دوی نور هیوادونه په نغه کې دغه بریدونه ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه هغلی محمد صادق کریم ته چې بحث راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. سن اوس موږ اوسنۍ خپرونه هم په همدې ځای کې پای ته ورسېدله. ستاسو او د خپلو دواړو میلمنو له ملتیا نړۍ مننه کوم. تر بیا هم په الله سپارم، رب مو مل.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، په دې شیبو کې حامد سیمه سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین
د تاسو خدمت ته حاضر شوی. څو ایران په تیرې اونۍ کې نومي پروګرام درته وړاندې کړي، هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولري. په دغه پروګرام کې به د ایران د تیرې اونۍ تر ټولو مهمو بدلونو ته یوه ځغلنده کتنه وکړو. له موږ سره واوسئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی له ولسمشر وزیرانو سره په کتنې کې په غازی کې د صهیونیست رژیم د حیرانوونکي غمی زیر رامنځته کولو او جنایتونو ته په اشارې سره له دغه حالت سره د مقابلې لپاره له اسرائیلو رژیم سره د اعتراض کوونکو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو د تجارتي او د سیاسي اړیکو غوڅول ضروري وبلل. حضرت آیت الله خامنائی ټینګار وکړ د مشکلاتو په حل کولو کې باید خارجي بدلونونو ته انتظار ونه کړو، البته په دې زمینه کې هر کس یوه دنده لري، خو باید په انګیزې او همت او د کار او د هڅې په روحیې او هیلې سره، نه جنگ او نه سولې په حالت چې دښمن د هغه د تپلو کوشش کوي غلبه وکړي، ځکه چې دغه حالت د ایران لپاره تاوان او خطر لري. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله روزما سید علی خامنائی د پخوانیو راودو او تجهیزاتو په شمول د تیلو د تولید کمیدا عواملو ته په اشاره سره فرمایل، د ځوانو تحصیل کوونکو له پوهې څخه د تیلو د را ایستلو او د تیلو په تولید کې د بدلون او د مشکلاتو د حل کولو لپاره استفاده وکړئ. دغه را د تیلو د صادراتو په زمینه کې ډیر تحرک ته ضرورت شته او بیا د تیلو گاهکان متنوع او زیات کړو. هغه حضرت د ملون سیهونیس حیرانوونکي غمیزې رامنځته کولو او ګڼ شمېر جنایتونو ته په اشاره سره چې د شرم او د حیا له اعلانولو پرته د هغوی لخوا د ترسره کېدا په حال کې دی ټینګار وکړ. که څه هم دغه جنایتونه د امریکا په شان د یو قدرت په ملاتړ سره ترسره کیږي، خو دغه حالت سره د مقابلې لاره تړل شوې نه ده او اعتراض کوونکي هیوادونه په تیره بیا اسلامي هیوادونه باید له سهونیست رژیم سره خپلې سوداګریزې اړیکې په تیره بیا سیاسي اړیکې په کامل ډول غوڅې کړي او دغه رژیم منځوي او څنډې ته کړي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی سهونیست رژیم د دنیا تر ټولو منځوي او تر ټولو نفرت کوونکی رژیم وبلو او زیاته کړه، زموږ د ډیپلوماسۍ یوه تر ټولو مهمه لاره باید له اسرائیلو جنایتکار رژیم سره د سوداګریزو او د سیاسي اړیکو غوڅولو ته د حکومتونو هڅول وي.
هغو دوستانو، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان د څو اړخیز نظام د حالت او په اقتصادي چاپیریال باندې د تمرکز په نامې سره د بریکس ډلې د مشرانو په ځانګړي انټرنیټي غونډې کې په دې خبرې سره چې د اوسني نړیوال نظام په بیا رغونې او د نړیوالې واکمنې جوړښت کې د جدي اصلاحاتو او د امنیت شورا په جوړښت او کړچار کې بیا کتنې او د نړیوال مالی نظام اصلاح کولو ته ضرورت لري وویل. په دې لارې کې د بریکس ډلې او د نړۍ د جنوب د نورو ارګانونو په شان ډلې د څو قطبي ډیموکراټیک او د عادلانه نظم په هدایتولو کې ځانګړي مسؤلیت لري، داسې نظم چې پکې د ټولو هیوادونو په تیره بیا د مخ په پراختیایي هیوادونو غږ واوریدل شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دې خبرې سره چې په اوسمهاله نړیوال نظم کې د عدالت او ثبات لپاره یو تر ټولو ستر ګواښ د یو اړخیزو اقداماتو زیاتېدل او له بندیزونو اوزاري استفاده ده وویل، دغه سیاستونه نه یوازې د خپلواکه هیوادونو ملي ګټې ګواښي بلکې نړیوالې ملګرتیاوې ګډوډوي او پایداره او تلپاتې پراختیا ناممکنه کوي. په دې ډول فضا کې بریکس ډله کولی شي او باید له دغه اندېښمنوونکي بهیر سره په مقابلې کې چورلیزي او مخکښ رول ولوبوي.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو اوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
وګوردونکو، د ایران د باندنۍ چارو وزیر سید عباس عراقچی د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوټرس سره په ټلیفوني خبرو کې په ایران د سهونیست رژیم او د امریکا په تیره یو سترګو پټولو او د امنیت شورا د لغوه شوي پرېکړه لیکونو د بیرته ګرځولو د ګواښ په هکله د درې اروپایي هیوادونو بریتانیا، فرانسې او د جرمني کړچار غیر مسؤوله نه او د نه توجیه وړ وباله او ډګینه کړه، دا ډول کړچار به یوازې د موضوع د لا پیچلي کېدا سبب شي. عباس عراقچی د اټومي وسلو د تولید او د پراختیا د بندیز د تړون ان پی ټی پر اساس د ایران د ملت د ګټو او د حقوقو د ساتنې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت په اراده باندې ټینګار سره د ایران د سولایزو اټومي مرکزونو پر ضد د غیر قانوني حملو په غندلو کې د ټولو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د پریکند او د صریح دریځ غوره کولو یادونه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر عباس عراقچی دغه راز د ایران په اټومي تاسیساتو باندې د غیر قانوني بریدونو له کبله په نوي حالت کې د ایران د سیفګارډ ژمنو د پوره کولو لپاره یو تفاهم ته د رسیدا لپاره له اټومي انرژي نړیواله اژانس سره د رغنده خبرو په ترسره کولو کې د ایران مسؤولانه کړچار ته په اشاره سره د اروپایي هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړیو لخوا د دغه بدلون د ارزښت او د اهمیت د درکولو پر ضرورت باندې ټینګار وکړ عباس عراقچی په نیو کې فلسطین کې نسل کوشش او د صهیونیست رژیم د جنگ رامنځته کول د دنیا تر ټولو مهمه مسله وبلله او په قطر هیواد باندې د اسرائیل رژیم د وروستي ترهګر تیری د غندلو پترس کې د اسرائیل رژیم د تیریګری او د سلطې غوښتنې د کنټرولولو او د نسل کوشش د بندولو لپاره د نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو او په شخصي ډول د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوټریش په ګډ مسؤلیت ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اټومي انرژي د نړیوال اژانس او د ایران د تعامل د څرنګوالي په حق له وروستۍ موافقې څخه په هرکلی سره د ایران د اټومي موضوع په ارتباط د خبرو اترو او د ډیپلوماټیک بهیر له دوام څخه د ملګرو ملتونو په ملاتړ باندې ټینګار وکړ.
د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت د حقوقي او د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی په خپل یو پیغام کې په ایران کې د جنوبي کوریا له سفیر سره د خپلې کتنې خبر ورکړې او ټینګار یې کړی چې په دغې کتنې کې د جنوبي کوریا له حکومت څخه وغوښتل شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مشورې په وخت کې د سنپ بیک د میکانیزم په فعالولو کې د درو اروپایي هیوادونو د ناجایز اقدام په باب واقعیتونو ته په پام کولو سره د حقیقت او د حق د دفاع کوونکي او د مسؤول حکومت انځور نندارې ته وړاندې کړي. ښاغلي غریب آبادی په ایکس پاڼې کې لیکلي دي په دغې کتنې کې ټینګار شوی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د جنوبي کوریا د مشورې په پړاو کې د بندیزونو بیرته ستنېدل به په نړیوال ډګر کې د دغه هیواد حیثیت ته جدي تاوان ورسوي.
خبرونکو د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د عربو اتحادیې د بهرنی چارو د وزیرانو د شورا د غونډې په پاییز بیانیه کې د ایران پر ضد د بې اساسه تورونو او د نسمو اداګانو په کامل ډول ردولو سره یو ځل بیا د ایران د خاورې د نه جلا کېدونکو برخو په توګه په بوموسام، ستارتوم او کوچني توم جزیرو باندې د ایران په واکمنۍ ټینګار وکړ. د دغه بیانې په متن کې راغلی دی ایران د فارس خلی د ملګرتیا شورا د غړو هیوادونو پام د صهیونیست رژیم له تیری او سلطګرۍ سره د مقابلې لپاره د اسلامي او د عربي نظر وحدت او له هر ډول کرچاړ او وینا څخه ډډه کولو چې د اسلامي نړۍ او د سیمې له اصلي مسلې یعنې په نیوکي فلسطین کې د ترسره کېدا په حال کې له نسل کوشۍ څخه د نړیوالو د سیمه ییزو پامونو د انحراف لپاره غړول کېږي ضرورت جلبوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د ایران د خاورې د نه جلا کېدونکې برخې په توګه په بوموسا، ستر توم او کوچني توم جزیرو باندې د ایران له شخړې پرته واکمنۍ باندې یو ځل بیا ټینګار وکړ او د ایران پر ضد د هر ډول ځمکنۍ ده د غندلو په ترڅ کې ډګینه کړه چې په ورته بیانیو کې د بې اساسه اداګانو تکرار به دغو جزیرو په جغرافیایي، تاریخي او حقوقي واقعیتونو کې هیڅ بدلون رامنځته نه کړي.
په وینا کې په نړیوالو موسسو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر رضا نجفی په د اټومي انرژي په نړیوال اجانس کې د اټومي خوندیتوب په ناستې کې په خپل وینا کې ټینګار وکړ د ایران د سیف ګاردز تر څارنې لاندې په اټومي تاسیساتو باندې حمله چې د اټومي امنیت او د امنیتو په خطرې کې د لویدو سبب شوی د حکومتي ترهګرې ښکارا مستحق دی چې د امریکا او د صهیونیست رژیم له خوا ترسره شوې ده. په ویانا کې په نړیوالو موسسو کې د ایران دایمي استازي دغه راز وویل دغه غیر قانوني او بمخنی اقدامات د نړیوال امنیت او د سولې پر ضد جدي ګواښ ګڼل کیږي او د اټومي امنیت او خوندیتوب په کمزوري کولو سربیره د ان پی ټی تړون د داغې کېدا سبب هم کیدلی شي. رضا نجفی د دغو حملو تیریګرو اړخونو ته په اشاره سره ډاګینه کړې ده چې د ایران د اټومي تاسیساتو په ضد د امریکا او د صهیونیست رژیم حملې بې مخنی وي او ضروري ده د اټومي امنیت او د خوندیتوب په هکله د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په راپورونو کې منعکس شي. هغه دغه راز وویل د ایران حکومت په تیرو کلونو کې هڅه کړې ده د اټومي تاسیساتو پر ضد د هر ډول ګواښ یا حملې د مخه نیولو په اړونده ماده د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په سندونو کې ولیکل شي خو د ځینو هیوادونو مخالفت د دغې چارې د تحقق خنډ شوی او وروستیو حملو ښودلی چې د دغو مخالفتونو حقیقي دلیل څه دی.
خوګور دن کو له تهران څخه اسلام آباد ته د ایران ایئر ټور د مسافرون کې الوتکه له رسیدا سره په یو وخت د ایران د اسلامی جمهوریت او د ایران پلازمینې تهران او اسلام آباد له یو بل سره وصل او غندل شوې. داسې ګام چې د دواړو ګوندیو هیوادونو ترمن د ولسی ارتباطاتو د پیاوړتیا او د اقتصادي او د ټوریزم د فعالیتونو د رونق لپاره ډېر اهمیت لرونکي ګڼل کیږي. په تېرې جمعې ورځې د ایران ایئر ټور هوایي شرکت یو ایئرباس 300 ډوله الوتکه د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په نړیوال هوایي ډګر باندې کوزه شوه. د تهران او د اسلام آباد ترمن د الوتکو نیخ پنې غلوت په رسمي ډول کار پیل کړ او د پاکستان په سیاسي زړه کې د ایران د دغه الوتکې په کوزیدا سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د ولسی ارتباطاتو د پراختیا لپاره نوی ګام پورته شو. د ایران او د پاکستان د پلازمینې ترمن د نیخ پنې غلوت د پیلیدا د هرکلی ځنګړي دستوري په پاکستان کې د ایران د سفیر د مرستیال نبی شیرازی د پاکستان د هوایي چلند د مسؤلانو او د ایران ایئر ټور هوایي شرکت د الوا د قادر پښتون سره د اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر د تشریفاتو په حال کې ترسره شوې. د اسلام آباد په نړیوال هوایي ډګر کې د ایران ایئر ټور مسافرون کې الوتکې له کوزیدا سره په یو حق 240 مسافران په همدغه الوتکې کې تهران ته راغلل. له اسلام آباد څخه تهران ته ترون راتلونکي مسافران د دې جوګه دي چې یو په نیخ په نیغ الوت او په کم لګښت او کم وخت سره خپل مقصد ته ورسیږي.
د پاکستان پخوانی لومړی وزیر او د مسلم لیگ مشر محمد نواز شریف په لاهور کې په پاکستان کې د ایران له سفیر رضا امیری مقدم سره کتنه وکړه. نواز شریف په دغه کتنه کې د ایران پر ضد د سیونیست رژیم په 12 ورځنی تپلی جنگ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بریالیتوب په مناسبت مبارکې سره ټینګار وکړ. په تر ټولو لوړه سویه د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ملاتړ کوو. په پاکستان کې د ایران سفیر هم د ایران او پاکستان ترمنځ د هر اړخیزو ملګرتیا او د پراختیا د ملاتړ په لړ کې د نواز شریف د مسلم لیگ نون څانګې د کارچار په قدرونې سره د پاکستان د اقتصادي شرایطو د خکیدا لپاره د پاکستان د حکومت اقتصادي سیاست د ستاینې وړ وباله. امیری مقدم په دغه غزې کې د سیونیست رژیم د جنایتونو دوام ته په اشاره سره وویل له فلسطینیانو په ملاتړ کې د پاکستان دریز د ستاینې وړ دی. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی د قطر له خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی سره په ټلیفوني تماس کې له دوهې څخه د ایران د ملاتړ او د پیوستون د مراتبو د اعلانولو په ترڅ کې د قطر پر ضد د سیونیست رژیم پوځي تیری د نړیوالو حقوقو او د ملګرو ملتو د منشور د بنیادی اصولو په ښکاره تیری وباله او له سیونیست رژیم څخه د پوښتنې کولو او د مؤاخذې لپاره د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو د پریکړه اقدام پر ضرورت یې ټینګار وکړ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو زموږ د دغه وینا وخت هم دې ځای کې پای ته رسیږي. نه تاسو اجازه غواړو
سرلوړی ووسئ.
تلپات خوشبویی
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو اوس زه صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د پروګرامونو یو نوی لړۍ ستاسو خدمت ته وړاندې کړم چې پکې د مختلفو تعلیمات او مذهبي موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهایي بیاناتو سره ستاسو په خدمت کې وو. د دې لړۍ په دریم پروګرام کې د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى خامنهایي له کلام څخه د غدیر د اختر په ورځ په امامت باندې د حضرت امام علی علیه السلام د انتصاب په اړه در سره وغږېدو. دوی دغه چاره له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه ورسته د لارې د نقشې د تکمیل او د اسلامي هدایت د کرښې مستقیم ساتنه معرفي کوي. د غدیر مسله یوازې یوه تاریخي مسله نه ده، د اسلام د بشپړتیا او د جمعیت یوه نښه ده. که پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په لسو کلونو کې له تعصباتو او خرافاتو ډکه یوه بدوي ټولنه په هغو لوړو مجاهدتونو سره چې هغه حضرت ترسره کړل او د خپلو وفادارو اصحابو په مرستې سره یې په یوې اسلامي مترقي ټولنې بدله کړه، آیا له دغو لسو کلونو وروسته لپاره یې څه فکر نه وکړی او د امت په اختیار کې د لارې څه نقشه نه وه ورکړي؟ دغه کار پوره شوی نه و. د جهالت د تعصبات او رسوبات تر دومره حده ژور و چې شاید د هغوی د ختمولو لپاره ډیر اوږدو کلونو ته ضرورت و. ظواهر یې ښه و، د خلکو ایمان ښه ایمان و، البته ټول په یوې سطح کې نه و. ځینو د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت په وخت یو کال شوی و، شپږ میاشتې شوي وې چې یا دوه کاله شوي و چې اسلام یې قبول کړی و. هغه هم د پیغمبر اکرم د پوځي قوت شان چې د اسلام جاذبې ورسره ملوي، هغوی اسلام ته راکاږلي وو. هغوی هم د اسلام د پیدایي دور د مسلمانانو په شان ژوره مسلمانی نه لرله. د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د لسو کلونو له مودې نه وروسته د دغه ټولنې له ژورتیا څخه د جهالت د رسوباتو د پاکولو او د اسلامي هدایت د کرښې نیغ ساتلو لپاره یو تدبیر لازمي و. که دغه تدبیر نه وای ترسره شوی نو کار به نیمګړی پاتې و. دا چې د سوره مائده په مبارک آیت کې فرمایي هم د دې معنا وضاحت دی چې دا نعمت د اسلام نعمت، د هدایت نعمت او د بشریه ټولنې ته د نیغې لارې ښودلو نعمت به هغه وخت کامل او بشپړه کېده چې له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نه پس هم د لارې نقشه ټاکل شوې وای. دا یوه طبیعي چاره ده. عزتمن اوردونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نور له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.